السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې افغان نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي. ښاغلی ګوتیرش د نجونو د نړیوالې ورځې لمانځنې ته د اشارې په ترڅ کې پر ټویټر لیکلی دي چې دای په افغانستان کې له تعلیم څخه د نجونو د بې برخې کولو د دوام له کبله سخت اندېښمن دی. ګوتیرش ویلي چې له تعلیم څخه د نجونو د محرومولو زیان هم په خپله افغان نجونو ته رسیږي او هم افغانستان ته چې د نجونو انرژۍ او ونډې ته سخته اړتیا لري. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته له شپږم د لوړو ټولګیو د نجونو پر تعلیم بندیز ولګاوه، خو وایي پر طرز العملې کار روان دی. هند افغانستان ته د روغتیایي مرستو د دیارلسمې بستې د استولو خبر ورکوي. د هند بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل په دې نویو مرستو کې درمل، د جراحي وسایل او د ډاکټرانو او روغتیا پالانو د اړتیا وړ تجهیزات شامل دي. د بیان له مخې د ملګرو ملتونو په همکارۍ د مرستې په کابل کې د ماشومانو د اندرا ګاندي روغتون ته ورکړل شوې. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له افغانستان سره یې تر اوسه 15 ټنه د اړتیا وړ روغتیایي موادو او وسایلو مرسته کړې چې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد 1500 دوزه واکسین هم پکې شامل دی. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي سږکال یې له افغانستان سره د 1.2 میلیون لیتره ډیزل مرسته کړې ده. د افغانستان لپاره د دې کمیټې څانګې نن پر ټویټر لیکلي د ډیزل د برېښنا د تولید فابریکو ته ورکړل شوي چې په نتیجه کې په دې هیواد کې له 3.8 میلیون زیات وګړي له برېښنا برخمن شوي او هم د روغتونونو په څیر حیاتی تاسیسات ونیدلی چې خپل خدمات سرته ورسوي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په وینا افغانستان په کال کې د خپل اړتیا وړ 1400 میگاواټ برېښنا یوازې په 22 په کور دننه تولیدوي او پاتې لا ګاونډیو هیوادونو واردوي. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د غونډې په درشل کې روسیې نن پر اوکراین د توغندوی حملو نوې څپه پیل کړه. اوکراینی رسنیو راپور ورکړی چې نن سهار مهال 6 راکټونه راپریوتل. د اوکراین د جنوبي سیمې زاپوریجا چارواکو د 1200 توغندیو لګیدل تایید کړل. همداراز پلازمینې کیف ته نږدې او نورو ښارونو کې هم د 14 غږونه اوریدل شوي. روسیې پرون د اکتوبر په 10 نیټه هم د اوکراین پر پلازمینه کیف او څو نورو ښارونو راکټي حملې وکړې چې په نتیجه کې 19 کسان ووژل شول. روسیې ویلي دا حملې د هغې 14 په غبرګون کې پیل کړي چې د روسیې او اشغال شوي کریمیا ترمنځ یو مهم پل یې ویجاړ کړ. او تمه ده چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان سبا د اکتوبر په 12 د قزاقستان په پلازمینه استانه کې په آسیا کې د متقابلو اړیکو او اعتماد جوړونې د کنفرانس په څنډه کې له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري. ترکی چارواکو له خبري اژانسونو سره په خبرو کې دا لیدنه تایید کړې ده. له دې مخکې د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف هم ویلي و چې دواړه مشران به په استانه کې سره وګوري. اردوغان چې هیواد یې د ناټو غړیتوب لري، د روسیې او اوکراین په جګړه کې د یو منځګړي په توګه عمل کوي. انقره که څه هم پر اوکراین د برید له کبله انتقادونه کړي، خو د لویدیځ له هغو بندیزونو سره یو ځای شوې نه دی چې پر مسکو یې لګولي. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. تر سره اوسې قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. ملګرو ملتونو پر طالبانو غږ کړی چې د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي. د اروپای ټولنې ځانګړی استازی وای افغانستان ډیر لږ وخت لري او که کار ترې ونخلي نو دا فرصت به یې له لاسه ووځي. دا هم د طالبانو غبرګون.
زموږ موقف ډیر روښانه دی چې د افغانستان سره د یو مستقل بې پرې هیواد په شکل تعامل څوک غواړي نو موږ دې ته آمده یو.
نن د اکتوبر 11 د ماشومو نجونو نړیواله ورځ ده. په دې تړاو مو له هغو نجونو سره خبرې کړي چې د تعلیم پر ځای کار کوي.
مخکې به هټۍ تر د شپې ناوخته پورې خلاص وي، خو سری ماښام ځکه بندیږي. خو
دا هم د هغو نجونو غږ چې موږ خبرې ورسره کړي.
د لې ګوټو رنګ ده، د بیا ګوټونه رنګ د ورځې سره غواړي، د بیا مور ته ورکوم، هغه روزانه کوي. دلته موږ کور پښتون آباد کې ده.
د کونړ خلک شکایت لري چې له څو ورځو راهیسې برېښنا نه لري.
مخکې به هټۍ تر د شپې ناوخته پورې خلاص وي، خو سری ماښام ځکه بندیږي یا قلفیږي چې د رڼا مشکل دی.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې امریکا پر اوکراین د روسیې له توغندوی حمله وروسته له کیف سره د نورو مرستو ژمنه کړې. په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خپرېږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي ورزو د راپور نو برخه ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتنه دي چې د ټولنجونو پر مخ خوندې بیرته پرانیزي. ښاغلی ګوتریش دا غوښتنه داسې مهال کوي چې نړیوال نن د اکتوبر 11مه د ماشومونجونو ورځ لمانځي. د دې ورځې د منځنۍ هدف دا دی چې د ماشومانونجونو ستونزو ته پاملرنه او په ټولنه کې اساسي حقونو ته پاملرنه زیاته شي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
نن د اکتوبر 11مه د ماشومونجونو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د ملګرو ملتونو لخوا نومول شوې دغه ورځ د لومړي ځل لپاره د 2012 کال د اکتوبر په 11مه په نړۍ کې ولمانځل شوه. دا ورځ د دې لپاره لمانځل کیږي چې له نجونو ملاتړ زیات شي او هم د جنسیتي ناانډولۍ په اړه چې نجونې د خپل جنسیت په خاطر په نړیواله کچه ورسره مخامخ دي عامه پوهاوی زیات شي. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې له نجونو سره د جنسیت له مخې تر ډېر توپیري چلند کیږي. د هلکانو په نسبت د تعلیم په برخه کې د نجونو زده کړې ته ډېر پام نه کیږي. نجونې له سمې تغذیې، قانوني حقونو او روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې دي او له تبعیض او د ښځو په وړاندې له تاوتریخوالي خوندي نه دي. ماشوم نجونې دغه راز تر ډېره په ماشومتوب په زوره ودولو ته اړ کیږي. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي او له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته له تګ څخه راګرځول شوي، دې مسلې هم ډېرې ماشوم نجونې د خپل راتلونکي په اړه ناهیلې کړې دي. د ملګرو ملتونو د شمېرو له مخې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې په میلیونونو ماشوم نجونې له زده کړو محرومې دي، خو هغوی چې ورته د زده کړو زمینه برابره شوې د درسي کتابونو په ګډون له ډېرو نورو ستونزو سره مخامخ دي. مریم چې د غزنی د اندړو ولسوالۍ په سردی کلی کې څو اونۍ مخکې لومړنۍ ټولګۍ پیل کړې، د خپل ستونزو څو بیلګې داسې بیانوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د ماشومان نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې افغان نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي. ښاغلی ګوتریش د نجونو د نړیوالې ورځې نمانځنې ته د اشارې په ترڅ کې پر ټویټر لیکلي چې په افغانستان کې له تعلیم څخه د نجونو د بې برخه کولو د دوام له کبله سخت اندېښمن دی. ګوتریش ویلي چې له تعلیم څخه د نجونو د محرومولو زیان هم په خپله افغان نجونو ته رسیږي او هم افغانستان ته چې د نجونو انرژي او ونډې ته سخته اړتیا لري. په عین حال کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن هم له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وکړي، د زده کړو او کار اجازه ورکړي او د ترهګرۍ د ځپلو ژمنې عملي کړي. اروپایي ټولنې پرون په خپله رسمي ویب پاڼه د توماس نیکلاسن له قوله لیکلي چې ویلي دي افغانستان ډېر کم وخت لري او که ګټه ترې وانخلي نو فرصتونه یې له لاسه وځي. د هغه په خبره سمه ده چې افغانستان د آسیا زړه دی خو تل به د نړۍ د توجه مرکز نه وي. د طالبانو حکومت وایي د نجونو د زده کړې مخالف نه دي، خو په دې برخه کې د یوه طرزالعمل د جوړولو په ګډون پر ځینو مسایلو کار کوي چې په نتیجه کې به نجونې وکولی شي چې د شریعت مطابق زده کړې وکړي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د څرګندونو نور جزئیات هم تاسو ته وړاندې کوو. دا جزئیات چې ویلي دي افغانستان ډېر کم وخت لري او که ګټه ترې وانخلي نو کېدای شي چې فرصتونه یې له لاسه ووځي. د اروپایي ټولنې د جګپوړي چارواکي له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وکړي او د کار او تعلیم اجازه ورکړي. امید زهیر مل یې جزئیات اوروي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن د دې هیواد لپاره د نړیوالو اوسنۍ تحمل یو فرصت بولي او په خبره یې کتری استفاده ونشي ډیر وخت به دوام ونه کړي. اروپایي ټولنې پرون په خپل ویب پاڼه د ښاغلي نیکلاسن د سفر جزئیات او هغه څرګندونې خبرې کړي چې په کابل کې خبریالانو ته کړي. په افغانستان کې بشري وضعیت، بشري حقوق، د ټول شموله حکومت جوړول او له ترهګرۍ سره مبارزه هغه بنسټیز ټکي دي چې د اروپایي ټولنې د لوړ پوړي ډیپلوماټ له افغانستانه د خپل ورځني سفر په پای کې پرې تبصره کړې ده. توماس نیکلاسن وایي طالبان باید نجونو او ښځو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي، ښوونځي پرانیزي او د لګکیو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي. د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په افغانستان کې بشري وضعیت هم نازک بللی او زیاتوي یوازې بشري مرستې اړتیاوې نه پوره کوي او تر خوا یې دا مرستې کافي هم نه دي. خغلی نکلاسن په دې برخه کې په طالب مشانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بندیزونو ته اشاره کړې چې افغانستان ته د نقدو پیسو لیکت ستونزمن کړي. له ترهګرۍ سره مبارزه او د یو ټول شموله حکومت جوړول دوه نورې مهمې غوښتنې دي چې اروپایي ټولنه یې له طالبانو لري. خو توماس نیکلاسن نیوکه کوي چې په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر وژل کېدل له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو لخوا د شوې ژمنې ماتېدل ښیي. د زیاتوي د افغانستان له خاورې په نورو هیوادونو د بریدونو مخنیوی نه یوازې دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې برخه ده، بلکې له نړیوالې ټولنې سره هم شوی تعهد دی چې باید عملي شي. د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی له طالبانو دا هم غواړي چې اجازه ورکړي څو یو ټول شموله حکومت جوړ شي. خو د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د تیر په پرتله حالت ښه شوی او دوی ورځ تر بلې د ستونزو په حل کار کوي.
ټول کارونه سوي سي مګر تیار لرو. په سیاسي برخه کې هم نړۍ هیوادونه سره اړیکې ښې دي، له ډېرو هیوادونو سره. متاسفانه ځینې هیوادونه د هغوی د خپلو غرضونو په اساس ځینې غوښتنې لري. زموږ موقف ډېر روښانه دی چې د افغانستان سره د یو مستقل بېپرې هیواد په شکل تعامل څوک غواړي.
خو خاغلی مجاهد داونه ویل چې کوم هیوادونه لودي څه ډول غوښتنې لري. نوموړی داسې مهال لډیرو هیوادونو سره د دوی د خو اړیکو یادونه کوي چې له کال د زیات وخت په تیریدو سره لا هم د طالبانو اوسنی رژیم د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د دې ترڅنګ د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی دا خبرداری هم ورکوي چې سمه ده صبر ته اړتیا ده، خو په خبره یې اوسني چارواکي باید پوه شي چې وخت کم دی او د فرصتونو دروازې مخ په بندېدو دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. په کونړ ولایت کې دوه تنه چې ویل کېږي د پخواني نظام پوځیان و وژل شوي. یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي رادیو ته ویل دوه کسان چې د ننګرهار د مرکز جلال آباد اوسیدونکو او د کونړ ولایت نارنګ ولسوالۍ ته میلمانه تللیو د کور له مالک سره یو ځای وژل شوی دی. د کونړ د مرکزی روغتون سرپرست ډاکټر متی الله ازادي رادیو ته ویل چې له نارنګ ولسوالۍ څخه دوه جسدونه روغتون ته وروړل شوی دی.
د یو دغه معلوم شوی دی چې د سلطان د درې دغه خلک هم راغلي وړي او د بل تر څو اوسه پورې نامعلومه دی پته نه ده لګېدلې چې د کوم ځای دی.
بل خو د لغمان ولایت امنیه قومندانې خبر ورکړی چې دوه تنه طالبان د یو رینجر موټر د ټکر په پیښه کې وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د قومندانې په یو بیان کې ویلي پیښه هغه مهال وشوه چې د طالبانو رینجر د الینګار ولسوالۍ په نورلام سیمه کې د سړک د غاړې پر ماین برابر شو. بیان زیاتوي چې د دې برید د عملانو د نیولو لپاره هڅې روانې دي. او هم د یو افغان خبریال د مړینې دردون کې کیسه. د افغان خبریال عرفان الله کورنۍ منی چې هغه ترکیه ته پر لاړ مړ شوی دی. د هغه د کورنۍ له قوله وخت د طالبانو د بیاځلي رسیدو وروسته په افغانستان کې بیکاری عرفان اړ کړ چې له غیر قانوني لارو کډوالۍ ته مخه کړي. له خبریالانو او د رسنیو د ملاتړ بنسټونه بیا وایي افغانستان ته د دې خبریال د جسد د انتقال په اړه د لارو چارو لټول پیل کړی دی. د ازادۍ رادیو خبریال امید ظهیرمل په دې اړه نور جزئیات راکوي.
افغان خبریال عرفان الله چې وړاندې په افغانستان کې د ژوندون په نوم خصوصي ټلویزیون سره کار کوي په غیر قانوني توګه د کډوالۍ په لاره هدف ته رسیدو مخکې ومړ. د هغې د کورنۍ غړي وایي د عرفان الله له مرګه درې میاشتې وروسته تازه خبر شوي. د دوی په خبره عرفان الله غوښتل په غیر قانوني لارو له ایران ترکیې ته ولاړ شي چې په لاره مړ شو. د عرفان الله د کورنۍ یو غړی چې نه غواړي نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل هغه د جمهوري نظام له سقوط وروسته بې روزګاره شو او له همدې امله یې غیر قانوني کډوالۍ ته مخه کړه. د عرفان الله د کورنۍ یاد غړي زیاته کړه وخت د طالبانو له رسېدو وروسته هغه په کور شو او ډېره هڅه یې وکړه چې یو کار روزګار پیدا کړي، خو نتیجه یې ور نه کړه. تر دې چې اته میاشتې مخکې افغانستان پرېښود. د سرچینې له قوله د ترکیې حکومت د عرفان الله مرګ تایید کړی او ویلي دي جسد د ایران او ترکیې په پوله په وان ښار کې خاورو ته سپارل شوی دی. د عرفان الله د کورنۍ غړي د خبریالانو او رسنیو ملاتړو بنسټونو غواړي چې افغانستان ته د هغې د جسد پر رالیږدولو کې همکاري وکړي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یعنی مسؤول ظریف کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خبره د هیوادونو ترمنځ ده، تر ډیره حکومت دخیل دی، خو زموږ بنسټونو هم خپل منځي خبرې پیل کړي. ګورو چې تر کومې کچې کولی شو شرایط برابر کړو.
که څام په ټولنیزو رسنیو کې د عرفان الله د مړینې په اړه بیا لا بیا روایتونه کېږي، خو کورنۍ وایي دوی ته ویل شوي چې هغه د سفر پر مهال ناروغ شوی و او له همدې امله مړ شو. واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته په افغانستان کې سلګونه خبریالان بې دندې او لسګونه رسنۍ وتړل شوي. د نوی د معلوماتو پر بنسټ تیر یو کال کې 40 رسنۍ تړل شوي دي. نوی وایي د جمهوری نظام له سقوط وړاندې په افغانستان کې 2046 خبریالانو فعالیت کوه چې اوس مهال 60% بې دندې شوي دي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ په خبره له دې خبریالانو ډیرو یې وطن پریښی او ځینو یې بیا درنو کارونو ته مخه کړي. د عرفان الله کورنۍ هم وایي هغه د ښې راتلونکي په هیله افغانستان پریښود، خو له دې بې خبره چې دا سخت سفر به یې د ژوند وروستی سفر شي.
د یو افغان خبریال د مړینې دردونکې کیسه مو اوریدله. د کونړ ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې له تیرو نږدې 2 میاشتو راهیسې په مرکز اسدآباد او نږدې سیمو کې برېښنا پرې شوې ده. دوی وایي د برېښنا پرې کېدو له کبله له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي او د هټیوالو او خصوصي سکتور پر اقتصاد منفي اغیز کړی دی. د کونړ د برېښنا رئیس دا ستونزه مني او وایي د حل لپاره د دوی هلې ځلې روانې دي. بیا هم امید ظهیرمل چې د دې موضوع په اړه نور تفصیل اوروي.
د کونړ ولایت مرکز اسدآباد او نګدی پرتو ولسوالیو وټپوره او پیج درې ځنی کلی چې د منګی برېښنا کوټ ورغلی برېښنا روخانه کول لتیرو نګدی 2 میاشتو راهیسې تیار دي. د سیمی خلکو آزادی رادیو ته ویلي نه پوهیږي چې بنسټیز ستونزه څه ده، خو د دوی په خبره لکه چې برېښنا پرې شوي بیا لا بیلو ستونزو سره لاسو ګریوان دي. د کونړ یو اوسیدونکی ضیاء الرحمن سپینغر:
په ښار کې هم هټیوال جنراتورونه چالانه ای، په ښار کې چاپیریال ککړ شوی، لوګی دی، شور دی. بل خبره ده چې د خلکو په اقتصاد هم ناوړه اغیزه کړې ده. مخکې به هټی تر د شپې ناوخته پورې خلاص وي، خو سری ماخام ځکه بندیږي یا خلفیږي چې درنا مشکل دی.
د اسدآباد ښار یو بل اوسیدونکی اباسین سیلاب یا وای د برېښنا پرې کېدو د دوی ورځنۍ چارې ټکنۍ کړي او تر خوا یې هغه کارونه چې برېښنا پورې تړلي په ټپه ولاړ دي.
چې ډېر دوکانداران دي چې د همدې د برق په وسیله باندې چې دی د خپل کاروبار مخې ته وړي. خیاطان لکه چې راواخله، دا موبایل والا شو، دا برقین شو. ډېر دوکانداران داسې دي چې د برق د لاسه چې دی خپل کارونه په ټپه ودرېدلې دي او نشي کولی چې خپل کارونه مخ ته ویسي.
د اسدآباد اوسیدونکي عبدالتواب ژمن له طالب چارواکو غواړي دا ستونزه ژر حل کړي.
دا اسدآباد خاریان په ډیر مشکل او ستونزو کې وخت تیروي. موږ په اسلامي امارت باندې غږ کوو، د برېښنا په شرکت او وزارت دواړو باندې غږ کوو چې د کونړ ستونزه تجدي وګوري او دا د ولسونو لوی مشکل دا درک کوي او دته د حل لار ولټوي.
د برېښنا رئیس شهاب الدین یاسر بیا ازادي رادیو سره په خبرو کې ومنله چې په خلکو برېښنا پرې شوي، خدای لامل هغه شرکت ګڼي چې د منګی برېښنا بند یې جوړ کړی دی.
کوم قرارداد چې حکومت قراردادی سره کله حکومت دې قراردادی هغه کم کیفیت معنی چې کارو هغه معنی دا کار نه شوی. په کار کې یو څه ستونزې دي. هغه ستونزې چې نه حل شوی، برق دا ماشینونه موږ ځان ته نه شو حواله کولای. کله چې هغه ستونزې حل کې قراردادی نو برق موږ ته حواله کیږي. لکه قراردادی پوره شوی دی او برق ماشینان دوانه د کار لیدلې دي، چې هغه ستونزې موږ ته حل کی او قراردادی دا ماشینان دوانه ورغه برابرې کی نو موږ ته حواله کیږي.
موږ هڅه وکړه چې د منګی برېښنا کوټ د دې شرکت له مسؤلانو سره هم خبري وکړو، خو بریالي نشو. د منګی بند برېښنا کارونه نږدې لس کال وړاندې پیل شوی، خو څو ځله په کارونو کې د نیمګړتیاو او ستونزو له امله ودرېدل. تر دې چې د جمهوری نظام پروسو کې په ازمایښتي ډول له دې بند د برېښنا تولید پیل شو، خو اوس بیا درېدلی دی. د منګی برېښنا بند د 2.1 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري. خو د 1390 کال په لړم میاشت کې د ازادي راډیو لخوا د جوړ شوي راپور پر بنسټ چې د سیمې د خلکو او د ولایتي چارواکو له قوله جوړ شوی، د منګی د برېښنا بند ډیزاین د 1 میگاواټ برېښنا د تولید لپاره جوړ شوی و. بیا کله چې پرې عملي کار پیل دی، دا ظرفیت یې 2.1 کیلوواټ ته راټیټ کړی شو. هغه مهال هم د دې بند کارونو د کیفیت په اړه د سیمې خلکو او ځایي ولایتي چارواکو نیوکه درلوده.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو. په یو راپور کې به د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت له ماشومو وزګارو نجونو سره چې د تعلیم پر ځای کار کوي زموږ خبرې اترې واوري. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اوکراین د روسیې د توغندوی حملو په غبرګون کې ژمنه کړې چې د اوکراین ملاتړ ته به دوام ورکړي او د هیواد ته به د هوایي مدافعې پرمختللي سیسټمونه وسپاري. ښاغلی بایدن دا نوې ژمنه وروسته له هغه وکړه چې روسیې تیره ورځ د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین پر ډیرو ښارونو توغندوی حمله وکړې. نوریاس نوری او د موضوع تفصیل.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د روسیې د خونړۍ او هوایي بریدونو د لوی څپې په پایله کې له کیف سره د دوامدار ملاتړ د ژمنې تر څنګ ویلي چې روسیه به د هغه څه لپاره حساب ورکړي چې نوموړي جنګي جنایتونه او ظلمونه وبلل. بایدن د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره په ټلیفوني خبرو کې د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین پر ښارونو د روسیې د توغندوی بریدونو غندنه وکړه او له هغو کورنیو سره یې خپله خواخوږي څرګنده کړه چې په دغو بریدونو کې خپل عزیزان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. سپینې ماڼۍ پرون دوشنبه په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې ولسمشر بایدن ژمنه وکړه چې د هوایي مدافعې د پرمختللي سیسټمونو په ګډون به اوکراین ته هر هغه څه ورکړي چې دا هېواد له ځانه د دفاع لپاره ورته اړتیا لري. بایدن له دې مخکې په یو بیان کې ویلي وو چې دغه بریدونه د هغې جګړې بشپړ او وحشت په ډاګه کوي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا پیل شوې ده. په بیان کې همدارنګه ویل شوي چې متحده ایالات د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین پر یو شمېر ښارونو د روسیې د تېرې ورځې توغندوی بریدونه چې پوځي هدفونه نه بلکې نورې وران کړي او ګڼو ولسي خلکو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې په کلکه غندې. بایدن ویلی چې دغه بریدونه یو ځل بیا د هغې وحشتناکې جګړې ښکارندویي کوي چې پوتین په غیر قانوني توګه د اوکراین د خلکو پر ضد پیل کړې ده. د اوکراین د بیړنیو چارو وزارت په وینا د روسیې په دغو هوایي بریدونو کې چې د اوکراین په لویو ښارونو کې پر تاسیساتو او د استوګنې پر سیمو شوي لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي او 115 نور ټپیان شوي دي. دغه راز ټاکل شوی وه چې پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په بیړنۍ غونډه کې د هغه پریکړه لیک پر مسودې بحث وشي چې پکې په دې وروستیو کې د روسیې هغه اقدام چې له خپلې خاورې سره د اوکراین څلور سیمې ملحق کړي غندل شوی، خو پر دغې غونډې ډېر ژر د لویدیځ لخوا د اوکراین پر ښارونو د روسیې د هوایي بریدونو غندنو سوری وغوړاوه.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونه کې واوریدل، نن د اکتوبر 11مه ده، د ماشوم نجونو له نړیوالې ورځ سره برابر ده. ملګری ملتونه هر کال دا ورځ په ټوله نړۍ کې لمانځي. د دې ورځې د منځلو هدف د نجونو ماشومانو تعلیم ته پاملرنه او د نجونو وده ښودل شوې ده. موږ په همدې پلمه په افغانستان کې د ماشومو نجونو پر وړاندې ستونزو ته کتنه کړې ده.
دا د هیواد په سویل ختیځ غزنی کې نه کله نه حمیده ده. د مور پلار مشر لور او د خپلې شپږ کسیزې کورنۍ سرپرستی ور تر غاړې ده. لسونی یې د بوټانو په رنګ تور شوي خونځی پریخي او دلته د سړک په څنډه کې له سهارا تر ماښام بوټان رنګوي. له ماشوم د خو د ژوند چارو دومره ستړي کړي چې ژاړي او خپل کیسه راته کوي.
چی میخوایی از دولت؟ چی میخوایی باتان؟ چی کمک
میخوایی؟ خیلی
میتونی که ما رو بکنم. آله میخوایی مکتب بری درس بخونی؟
کاکا که من مکتب برو بدن مادریم چی بخورم؟ بیادر کارم چی بخورم؟ کرای عبدین چی تو بخونیم؟
دا یوازې حمیده نه ده چې د کورنۍ د سرپرستۍ د درانه پیټي وړلو ترې د ماشومتوب خوبونه اخیستې دي. د حمیدې په څنګ کې ناسته شپه کلنه ملالۍ هم بوټان رنګوي او مجبور ده د کور د لګښتونو پوره کولو لپاره پیسې وګټي.
دلی ګوټو رنګ طبيع ګوټونه رنګ تورځ سره غن طبيع مور تر کو هغه روزانه کوي. دلته موږ کوټ پښتنه باد کې
د ماشومان ستونزې او د پیسو ګټلې یوازې د بوټانو پر رنګولو نه دی ورټول. د غزنی په گاوند روزګان کې د لاسي کرچۍ تر شا یو 14 کلن ماشوم ولاړ دی. هغه چې خپل نوم شمس الدین خي، په دې واړه عمر کې د یوې 12 کسیزې کورنۍ د سرپرستۍ مسولیت ورته غاړې دی، نو ځکه یې زده کړې پریخي او کار ته مخه کړې ده. هغه وایي د کورنۍ مشرانې په جګړو کې له لاسه ورکړل. په تیرو شلو کلونو کې د هیواد د نورو سیمو پرتله په سویل کې د جګړې میدان ډیر تود و، نو ځکه دلته د کورنیو مشران وژل شوي او اوس یې ماشومانو ته د کورنیو د سرپرستۍ مسؤلیت ورپاتې دی.
کوچنیان راپسې دي دغه غواړي، بله خواري نهشته، بدای کې 1200 موږ ګټو دي سهار اس ماخستن ځو. نه دلی کو بله په مارکیټ کې الان سو دلی په ګاډۍ ودل ماته ګرځو خرڅوه د ورځې 200 یا 300 موږ ګټو.
دیارلس کلن محمد معصم یو له هغه دی پلار او مشوروري جګړي زنی واخیستل او دی مجبور شو چې زده کړې پریک دی او کار وکړي.
ډیر راته سخت ده، ډیر زړه راته لږ دی، ځکه چې دلته یو د یوې خواسته خزمشته ښار کښنی دی، لړۍ څوک نه پرېږدي، حکومت مو لړۍ نه پرېږدي، کاروبار نشته. نو موږ غواړو چې یو د کاروبار زمینه حکومت موږ ته برابره کړي او سم ځای راته وټاکي او سم ځای راته جوړ کړي چې موږ هلته خپل کاروبار وکړو او خپل عیال ته یو نفقه برابره.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف د روان کال په اگست میاشت کې په یو راپور کې د افغانو ماشومانو وضعیت بد ښودلی و. دغه ادارې ویلي وو د افغانستان څه باندې 15 میلیونه وګړي د لوږې له خطر سره مخ دي او څه باندې 14 میلیونه ماشومان دي. د هیواد په شمال بغلان کې 12 کلن عثمان چې ښوونځي ته نه ځي او ټوله ورځ په بازار کې او سړکونو کې کباړ ټولوي راته وویل ډېر کله د شپې له خوا په لوګو ویده کیږي.
دا غرمه خو بيخي ډېر مړ نه خورو، سهار خو چې اور خو بیا ما بل ماشام خورو، ماشام خو کله کله نه شي دغه سي بده غرمه چې نه ستوي چې خورو.
قسمت الله په بازار او سړکونو کې د کباړ په ټولولو کې د عثمان ملګری دی. اغه هم خوانځي ته نزی او لدې لري پیسې ګټي. قسمت الله وایي چې د ورځې مو کار وشي خو خړو لپاره څکور تړو کنش په پنهاره ویدو کیګو.
ورا دې کار نه کوم زړه شین سوړ به خت تک تر شوی دی، مجبور انده کار کوم بلکې بل دنده خونه رته سیخي. دا ګایګه وخت دا غره کنش پیرې چې وس مون کار نه وکړای دا کور د کارو کو خو کور د سامان وړو کنه وی به زغره کم د بیو ده شور سره.
د بغلان په گاوند کندوز کې د لسکلن جاوید پلار هم تری جګړی اخیستې. هغه اوس د کندز په بازار کې پلاستیکونه خرڅوي. وایي خونځي ته د تګ ډیر شوق لري خو د شپږ کسیزې کورنۍ د لګښتونو مسؤلیت ور ترغاړې دی او باید کار وکړي.
مکتب د شی نسته چې ولاړ شو دا د شمای نسته کور د پاره شمای نسته چې و شی وای زتلمه.
شپږ کلن عبدالهادي بیا په همدې بازار کې لارویو او تیریدونکو موټرو ته د سپیلنیو دود کوي. وړله سونه یې پسکرو تور دي او دود وهلې دي. هغه له حکومت د مرستې غوښتنه کوي.
نو دا پیغام چې موږ سره کومه کوي نه کور کې نشته نسو دا غریبین نه مکتب دا غریبین دا غریبین کور کې نشته.
وکلن بنیامین بیا له خپل پلار غل مندي وای پلار ایران ته لاړو او هلته بل واده وکړ. دا کورنۍ مسؤلیت ما ته را پرې خود او دا چې زما د زده کړو وخت دی را باندې خراب کړ. هغه وایي زه د ښوونځي او درس ویلو په ځای دلته په بازار کې بوټان رنګوم.
قدر هم رفته او نو ایران او نو د ایران او خودش زن گرفته اما خود ما افسوله استم وقتی درسم بسته او نو ما باید رنگول نکنم ما باید رنگول نکنم وقتی درسم بسته ما باید درس بخونم.
وقت د طالبانو لبیا زل ستنیدو وروسته ګڼ کاروبارونه په ټپو ودرېدل. سوداګري کم شوه، ځینې خلک چې په خوای په دولتي یا غیر دولتي بنسټونو کې کارونه کول بیکار شول. همدارنګه په بهر کې د افغانستان بانک د شتمنیو کنګل کېدل او له افغانستان سره د نړیوالو مرستو کمیدل په افغانستان کې بیوزلی نور هم پراخه کړه. د بیوزلی زیاتېدو هغه ماشومان چې وړاندې ښوونځي او تتلل اړ کړل چې د درس ویلو په ځای کار وکړي څو د کورنۍ لګښتونه پوره کړي. دولس کلن میوان په چاریکار ښار کې په یو لاسي کراچۍ کې ترکاري خرڅوي. وایي په تیر نظام کې ښوونځي ته تللو او په ټولګي کې د لایق شاګردانو له ډلې و خو اوس د دې لپاره چې پلار سره مرسته وکړي ښوونځي یې پریښی او کار کوي.
کراچی دو د کراچی ترونی بونجه او نه کوم څه هر روز کار چې ارزان باشه مره ا دورو طالبو پېښه طالبو په درم کور دی د مایتیا د ګروپ جنو پېښه طالبو د ګروپ دی.
په همدې خار کې نه کلن بشیر چې په دویم ټولګي کې وو او اوس خوانځي ته نزی وای
پلاستیک مې چې نوم وسختان نه مې باندې ما خانه مې سيزن و دې کده نه چی یا شای شلاس صرف دی
د احسای او معلوماتو د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان د ټولو ماشومانو نه 15% سخت کارونه کوي. د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د 5 کلونو ښکته 1 میلیون ماشومان د خوارځواکۍ سره مخ دي او څه باندې 14 میلیونه ماشومان د لوږې له خطر سره مخامخ دي.
نن د اکتوبر 11مه د ماشوم جنون نړیواله ورځ ده او تاسو په دې اړه د ځنګړی راپور اوریده. قدرمن اوریدونکو په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ او همدراز اساسي او بشري حقوق د ازادي راډیو ځنګړی پروګرام وړاندې کیږي، خو یو بل راپور هم لرو، مګر لمړی په مکرې خبرونو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې افغان نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي. ښاغلی ګوتیرش د نجونو د نړیوالې ورځې منځنۍ ته د اشاره په ترڅ کې پر ټویټر لیکلي چې دای په افغانستان کې له تعلیم څخه د نجونو د بې برخې کولو د دوام له کبله سخت اندېښمن دی. ګوتیرش ویلي چې له تعلیم څخه د نجونو د محرومولو زیان هم په خپل افغان نجونو او هم افغانستان ترسیږي چې د نجونو انرژي او ونډې ته سخت اړتیا لري. طالبانو پر افغانستان له وکمنې دورسته لشپګم د پورته ټولګیو د نجونو پر تعلیم بندیز لګولی، خوای پر طرز العمل کار روان دی. هند افغانستان ته د روغتیایي مرستو د ګرلسمې بستې د استولو خبر ورکړی. د هند د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل په دې نویو مرستو کې درمل، د جراحي وسایل او د ډاکټرانو او روغتیاپالانو د اړتیا وړ تجهیزات شامل دي. د بیان له مخې د ملګرو ملتونو په همکارۍ د مرستې په کابل کې د ماشومانو د اندرا ګاندي روغتون ته ورکړل شوي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې له افغانستان سره تر اوسه 15 ټنه د اړتیا وړ روغتیايي موادو او وسایلو مرسته کړې چې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد 1500 دوزه واکسین هم پکې شامل دی. د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي سکالی له افغانستان سره د 1.2 میلیون لیتره ډیزل مرسته کړې. د افغانستان لپاره د آی سی آر سی کمیټه نن پر ټویټر لیکلي دا ډیزل د برېښنا د تولید فابریکو ته ورکړل شوی چې په نتیجه کې په دې هیواد کې له 3.8 میلیون زیات وګړي له برېښنا برخمن شوي او هم د روغتونونو په څیر حیاتي تاسیسات ونیدلي چې خپل خدمات سرته ورسوي. د آی سی آر سی په وینا افغانستان په کال کې د خپل اړتیا وړ 1400 میگاواټ برېښنا یوازې په سلو کې 22 په کور دننه تولیدوي او پاتې له ګاونډیو هیوادونو واردوي. د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو د غونډې په درشل کې روسیې نن پر اوکراین د توغندوی حملو نوې څپه پیل کړه. اوکراینی رسنیو راپور ورکړی چې نن سهار مهال 40 راکټونه راپریوتل. د اوکراین د جنوبي سیمې زاپوریژیا چارواکو د 12 توغندیو لګیدل تایید کړل. همداراز پلازمینې کیف ته نږدې او نورو ښارونو کې هم د 14 غږونه اورېدل شوي. روسیې پرون د اوکراین په پلازمینه کیف او څو نورو ښارونو راکټي حملې وکړې چې په نتیجه کې 19 کسان وژل شول. روسي ویلي د حملې د هغه 14 په غبرګون کې پیل کړی چې د روسي او اشغال شوی سیمې کریمیا ترمنځ یو مهم پل یې ویجاړ کړ. او تمه ده چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان سبا د قزاقستان په پلازمینه استانه کې په آسیا کې د متقابلو اړیکو او اعتماد جوړولې د کانفرنس په څنډه کې ل خپل روسيال ولادیمیر پوتین سره وګوري. ترکی چارواکو له خبري اژانسونو سره په خبرو کې دالی دنه تایید کړي. د دې مخکې د کرملین ویان دیمتری پیسکوف هم ویلي و چې دواړه مشران به په استانه کې سره وګوري. اردوغان چې هوادی د ناتو غړیتوب لري د روسي او اوکراین په جګړه کې د یو منځګړی په توګه عمل کوي. انقره کڅه هم پر اوکراین د برید لکبل انتقادونه کړي، خو د لویدیز له هغو بندیزونو سره نه د یو ځای شوی چې پر مسکو یې لګولې دي. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او همدرس اساسي او بشري حقوق خبريږي. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي شکایت کوي چې په کور دننه د تازه سبو په ځنګړي ډول د رومیانو او پیازو بیې لوړې شوې دي، خو سوداګري هر ورځ پاکستان ته صادروي. دوی وایي د تیر کال پرتله سږ کال د رومیانو په بیو کې 4 چنده لوړوالی راغلی او د تازه پیازو بیې هم لوړې شوې دي.
په داسې حال کې چې ګاونډي هیواد پاکستان ته له افغانستانه د سوو په ځانګړي ډول د رومیانو او پیازو صادرات ډیر شوي، یو شمیر افغانان یې په کور دننه د بیو لوړوالي اندېښمن کړي. دوی وایي پاکستان ته د رومیانو او پیازو صادراتو د افغانستان په مارکیټ ناوړه اغیزه کړي او اوسمهال یو من رومیان د کابل په بازارونو کې په 400 افغاني پیری. په داسې حال کې چې تیر کال دا بیا 80 افغاني و. دوی د غشان وایي چې د تازه پیازو په بیو کې هم د تیر په پرتله په بیساري ډول زیاتوالی راغلی دی. د پلازمینې کابل اوسیدونکو حاجی مرزا لدی امانه په سوداګرو نیوکه کوي.
نن ورځ چې موږ کوم ګرانی ده، قیمتي ده، غربت ته ورور موږ ډېر ستونزو د غو سره مخې. په دې سبب چې وکیلو رومیان تقریبا په اتیا یا په سل روپۍ دي، پیاز من په دوه سوه یا په دوه نیم سوه روپۍ دي. دا زموږ تجاران د خپل ملک سره دوی پاکستان ته سید رہی او دغه کې او موږ دا د جمیره روان دي د ډېرو ستونزو سره لاس یې ګرېواني.
د دې ښار یو بل اوسیدونکی تاج محمد بیا له مسؤولو چارواکو غوښتنه کوي چې د تازه سبو لپاره په کور دننه سړی خونی جوړی کړي او هغه وخت ترې ګټه واخیستل شي چې اړتیا ورته پیدا کیږي.
د یو چریاک پیاز یا هم رومیانو قیمت تقریبا سل افغانۍ ته لوړ سوی دی. که چیرې زموږ مسؤولین دغه شان ته پاملرنه وکړي او ځینې داسې ساړه وطاقونه سړی خونې ورته جوړې کړي چې دغه شان زموږ لپاره خوندي پاتې سي، تر څو موږ یې په ښه ډول ساتنه وکړو او بیا په هغه موسم کې ورڅخه استفاده وکړو چې موږ د خوراکي موادو ته اړتیا لرو.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې ګاونډي پاکستان ته د رومیانو او پیازو صادرات زیات شوي دي. تازه د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان په خپل ټویټر لیکلی دی چې پاکستان له افغانستان څخه د ورځې له 300 تر 400 کانټینره تازه رومیان او پیاز واردوي. نوموړي ویلي دي چې افغان کروندګر لري سوداګري ډیره ګټه ترلاسه کوي ځکه چې سږ کال دوی ډیر حاصل لري. سږ کال پاکستان تن کې سختو سیلابونو د دې هیواد کروندې ویجاړې کړې، نو ځکه هغه هیواد له افغانستانه د تازه سبو واردات زیات کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګري او صنایع خونه هم منی چې پاکستان ته د تازه سبو په ځانګړي ډول د رومیانو او پیازو صادرات زیات شوي، خو د بیو د لوړېدو په اړه یې وایي چې سږ کال د تیلو د بیو د لوړېدو له امله د خوراکي توکو په بیو کې هم لوړوالی راغلی دی. د دې خونې مسؤول یونس مومند ازادۍ راډیو ته ویل
دا سږ کال په افغانستان کې چې موږ کښت کړی دی دا ټول د ټولو کښت دی د ډیزل او تیلو په واسطه سعودي، یعنی د پوره سږ کال په پرتله سږ کال د ټولو زموږ د میوو بای لوړی وی او تیر هم د سش کال تقریبا په روس سش کال دغه مال چې زاست تر خبر کوم یو د تر تیر درو خلويشت افغانی و او سش کال مول دغه تیل تقریبا د تی د دغه رومیانو د موسم یا د ټول حبوبات په موسم کې تقریبا دا موش په سل افغانی یو لیټر ډیزل په یو سل شل افغانی ورچو دی.
دای وای اوس مهال بزګران د خپلې کروندې ترڅنګ یو من رومیان په 210 افغانۍ پلوري چې نور ولایتونو ته په انتقالاتو کې هم لګښت راځي. خو د ښاغلي مومند په خبره هڅه روانه ده چې په کور دننه د تازه سبو د ساتنې لپاره لوی سړی خونې جوړې شي. نوموړی دغه شان په کور دننه د رومیانو د روب د فابریکو د جوړېدو په اړه هم وایي چې په اړه یې له بیلابیلو سوداګرو سره خبرې روانې دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت نظر هم واخلو، خو مسؤلینو یې د دې پور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس وا ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نو زموږ د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درندستانو سلامونه مې ومنې.
موږ چې کله غوښتنه کوو د ورونو نه چې موږ ته یو اندازه پیسې راکړي چې زموږ ضرورت دی، نو هغوی به موږ ته وایي چې جامې دې شته دي او خوراکي توکي درته رسیږي، تاسې په پیسو څه کوئ؟
پکلی کې هم مېرمنې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
پکلی کې چې دی یو وخت تر بل اختر کالي کوي، ځکه هغه کوم نارینه کې ورته وکی ځکه چې دوی خپل پیسې په لاس کې نه لري.
کول پکار دی چې هر افغان مېرمن ځان ته اقتصادي استقلالیت ولري او د خپل لګښتونو لپاره بل ته اړ نه وي. نن په همدې اړه خبرې کوو، ملتیا مو وکړي. درن دوستانو، د اکتوبر 15مه د کلیوالو خزو د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده. د افغانستان په اکثره کلیو او بانډو کې کلیوالي ښځې او انجونې له زده کړو څخه لرې پاتې دي. داسې کار او مصروفیت نه لري چې په مرسته یې پیسې پیدا کړي او خپلې لومړنۍ ستونزې ورباندې حل کړي. د کاپیسا اوسیدونکي نرګس وایي چې دوی له اقتصادي اړخه له سختو مشکلاتو سره مخ دي.
خورا له زیاتو ستونزو سره مخ کیږو. موږ چې کله غوښتنه کوو د ورونو نه چې موږ ته یو اندازه پیسې راکړي چې زموږ ضرورت دی او په کار مو دي، نو هغه خپل مشکل خو موږ ورته ویلی نه شو. ځکه مونږ خزینه مونږ هر ډول مشکلات سره مخ کېدلای شو. نو هغه به مونږ ته وایي چې جامې دې شته دي او خوراکي توکي درته رسیږي، تاسو په پیسو څه کوئ؟ ځینې ستونزې شته دي چې خزینه خپل ورونو ته خپل پلار ته دوی نشي ویلی، نشي کولای چې دوی ته هغه موضوع واضح کړي چې زموږ د دغه څه لپاره زموږ پیسو ته ضرورت دی.
د کابل اوسیدونکي خاټول چې یوه ډاکټره ده او له کلیوالو ښځو سره یې ډېر سروکار دی، وایي چې اکثره کلیوالې ښځې دومره د نورو د تاثیر لاندې ژوند کوي چې هغه ډاکټر ته هم خپلې سي ستونزې نشي ویلی.
له شقه کارو بیکاره سي، کوم چې سلاسي صنایع جوړي هغه پیسې هم مجبور سي هغه سړي ته ورکړي، کوي ورنه کې ورنګ ورنګ بهانو باندې غتر تلکی یو خلکی یو پیسې نه خپل کی فرهنګي لحاظ کوته وګورو. زم خځي اته د خپل ژوند د ملګری انتخابولو حق هم نه لري، نو دغه وخت درنه غسړی دي کور کې پلار ورور ترنه دادي کاغه وغوړي هر چاته دی ورکولای سي، کوم څه دی ورته انتخاب وي، کاغه زوړ وي، کتوان وي، کا مایوب وي، کبل خځه ولري یا بده کوي، دا حق نه لري ځکه چې دوی وایي سي دا سړو کار دا موږ پیو سي ورکوي. که پر وخته یې لحاظ ورته وګورې نو دی تر اخره د پوری سچو لپو نه لویږي، دا څوک ډاکټر سره بیا کله ډاکټر ته هم بوز نی بیا دا ډاکټر ته د خپل مرض د بیانولو حق هم نه اته نه لري. هغه سړی سي ورسره ځي هغه ورته یې سي دا د ما خطه ده یا د ما خور ده یا د ما مور ده د دې تبه ده یا سر خوږي چې هغه ورته وایي دا خپل مشکل هم دا به صرف یو نمونې په شکل باندې هلته ورته ناست یو سړی به خبرې ورته کړي دا حق نه لري خپل ډاکټر ته خپلې خبرې وکړي چې زه دا مشکل لرم.
د سیدی غزنیوال په باور هغه ځکه چې مالی او فکری خپلواکي نه لري د ژوند هغه درنې چارې دوی ته ورلغړی وي.
موږ او تاسو ګوري چې په کلی کې خځې څومره شاقه کارونه تر سره کوي، لغرونه لرګي راوړي، په کور کې پترانه ډوډۍ پخوي، همداسې واخه او ترانه هم د ټول کارونه سخت دوی کوي، لاسي کار دوی کوي. اته موږ دلته شرکت لرو خو د خپل هغه کومه لاسي صنایع چې دغه لکلي او خځې موږ ته تیاروي، خو له بعد مرغه غوی نه کولای چې موږ په د کارګاه کې دننه کار وکړي، په خاطر چې هغوی ته له کوره وتل یعنی هغوی ته شرم ښکاري، عیب ښکاري، او ځکه چې دا دوی ته داسې فکر ورکول شوی دی یعنی ښځه له کوره تر ګوره. په کلي کې چې دی یو وخت رو بل اختر کالي کوي، ځکه هغه کوم نارینه یې ورته وکي یا ځکه چې دوی خپل پیسې په لاس کې نه لري، او کومه ښځه یا انجلۍ چې هغه په کور کې د لاس کار کوي هغه هم په ډېر سختۍ سره ترسره کوي، نو هغه په ډېر ارزانه بیه خرڅوي، هغه خپل هم نسي کولی چې هغه خرڅ کړي، نو هغه به خپل ورور یا پلار ته یا خپل خاوند ته وایي چې یعنی دا راته خرڅ کړه. په تېره هم د جنوبي ولایتونو چې دي خوست، پکتیا، غزني، ګردیز دغو ولایتو کې د ښځو ژوند له ډېر بدمرغیو سره مخ دی.
په هلمند ولایت کې د ښځو د حقونو پخوانی مدافع قمر نیازی د هلمند ولایت د کلیوالو ښځو د ژوند پاکل ترخی کیسره کوي.
په مجموع کې د کلیوالو ښځو حقونه تلف شوی دي، یعنی هغه حق او حقوق چې دوی لري په انساني لحاظ باندې هغه دوی ته نه دی رسیدلی، چیرې بیا چې په اقتصادي اړخ کې د هلمند د لری پروتو سیمو ښځې لمړی مشکل به دا و چې کاغه مریض به و، هر څومره سخت مریض به و منتظر به و چې ترڅو تریاک ورسیږي، خو مریض سو خب لمنځ لاړه بیا به پس لاغه چې پیسې راټولېدلې بیا ورسته ترغه بیا به دوی ډاکټر تراويستل کېدل، یعنی د تداوی د پاره پر هغه وخت د دوی د مالجانه کېدله یا د امراض څخه وقایه خو لري خبره ده. همدا شانتي نور مسایلو کې هم همیشه دوی د نارینه او جیب ته محتاج، کمور و زوی ته محتاج، که خزه د خاوند ته محتاج، لور خو هیڅ اصلا حق نه لري، که کار مو کې ټول ورځ غاړي جوړی کې خولې جوړی کې رخچینه مجرته وای او پټوان و ګنډي، زنانه غاړي وکړونه وکي خپل د جیز د پاره باز شیان جوړی په منس کې دوغه نه لری چې دغه خرصلا او چې د کله ش د شیان خرصو بازار ته لاړ برته بدیته د دې جز د پاره یو څه شی واخیستل چې دا بیا خپل ځان ته جوړ خپل د کور د پاره د چې بیا د سرګنې کر ځان سره زی بیا کور ځان سره وړي، دغه نه حق جلی ته ورکول کیږي چې هلته چې خزه حق نه لري، هلته چې مور حق نه لري، نو لور خو بیخي حق نه لري یا خور خو بیخي حق نه لري.
میرمن یزي وایي چې حتی د حیواناتو د محصولاتو د خرڅولو د پیسو واک او اختیار هم کلیوال میرمن نه لري.
کچیرې دوی کور کې غوا او خصای او سیرلیانو میږي موساتی خپل د ځان د پاره یو دوه چرګان ځان ته وساتي، اګي ځان ته وپلوري، د هغه صلاحیت هم د خاوند دی، یعنی بس خاص بور سره کېدل چې هغه پیسې دې څه کړلې، کوم ځای ته ولاړې، چی شې دی واخیستل، ور باندې داسي نور نو چې بیا یو وخت په کال کې ورځي بازار ته راوړي یا اخترته یا سودا رانیول ته بیا هم قیدات د خوند خوڅ خورته ټاکل کیږي چې څه شیرانی سي څه شیرانی نيسي څه شی مناسب دورته څه شی نامناسب دی، یعنی خپل په ذوق خپل علاقه باندې دوی ته درانیولو حق نه دی ورکول سوی.
اغلی قمر نیازی وای چې افغان کلیوال میرمن ډیر با استعداد او خواریکه خزی دي چې زمينه ورته برابر شي په هر کار کې بریالي ثابت دي شي.
زمون کلیوالی خوندی ډیر باونری خوندی دی، ډیر ابرومند خوندی دی، ډیر قانی خوندی دی، قناعت کوي خپل د ژوند سره. داسې مکوې چې هغه په خپل پر حال باندې پرې دی، هغه ته د پرمختګ دروازې خلاصې کوي، هغه سره مرسته وکي ترڅو چې هغه خپل هنر، هغه خپل څه جوهر چې هغه لري هغه نه ښه استفاده وکي، خپل ځان په بسیا کې، خپل کور ته، خپل بچو ته، خپل سیال سیالداري ته مناسب ته خپل دغه څه چې ورسره ده د هغه څخه استفاده وکي. یو ډول توانمندي، یو ډول قوت، یو ډول استقامت ترلاسه کړي چې زه هم یو څه یم، یو څه کولای شم، خاوند ته مې تکیه پاتې کېدلی شم، کورنۍ ته ښه کومک کولای شم، خپل ماشومان ته هر څه کولای شم، یو ښه مور یمه. یو غرور پیدا کېږي په ښځه کې چې دای موږ په ټولو کلیوالي ښځو کې دا هنرونه سته، او د دوی هنرونه هغه د دوی لاسي صنایع، هغه د دوی د کور او مالداری او ترکاری او د هر شي روزنه کې دوی ته قوت ورکوي، حمایت وکوي، کوشش وکوي چې دوی په ځان بسیا اوسيږي، دوی په ځان باندې حساب وکړي.
میرمن یزي غوښتنه کوي چې اسلامي اصول سره سم دي د میرمنو حقونو ته درناوی وشي.
ته لاړ شي یو ځل کې خپل تعلیم لري، پوه لري، خپل د پوهې څخه د کار واخله او مطالعه وکړه، او که خپل تعلیم نه لري، پوه نه لري، د یو عالم سره کینه. په اجل ودا کې رسول مقبول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خپل د خزو سره خوکې، خپل د میرمنو سره خوکې، تکرار نه دا خبره کړې ده. نو هغه د بشریت او د اسلامي شریعت ستر لارښود وینا باندې عمل وکي. همدا شانتي پټولنه کې وګوري ورستر بل خزي ویخيږي، نور خزي ویني، کله چې دوی شهر ته ځي، بازارو ته ځي، د کلیوالي خزي، نو یو ډول مایوسی دوی سره لاسیا وکي چې نه ولې زه هم یو خزای ما، زه ولې داسې یم، واغه خزه ولې داسې ده. داسې یو پرتله منځته راځي، دوی خپل ځان مقایسه کوي د نورو خزو سره، د شهري خزو سره، یا د نور نړۍ د خزو سره، اته په مقابله کې ځان نیسي چې ولې موږ داسې پاتې یو. او زه ویاړم خپل په کلیوالي خوندو میندو باندې، هغه تلې ماغه او ریستاسې د رادیو د لارې څخه ماته کله چې میسیجونه او پیامونه ګډی راته وایي چې موږ کله ستاغه غاورو ژاړو رادیو ته. زه هیله کوم چې د ژړا پر ځای موږ خوندې وخندې، خوشاله سي، او په دې پوسی چې دا د دوی حق د څوک په دې باندې احسان نه کوي چې دوی سره خکې، کې خاونده، کې پلار ده، او کې ورور ده، او کې زوی ده، او هغه خوند چې کندیان دي لورته احتیاج دي، هغه هم په دې باندې پوسی چې دا زما حق ده چې ما زما لور رقیب ما باندې احسان نه کوي.
هغه کلیوالي میرمنې چې اقتصادي ستونزو سره مخ دي او لدې سره سره په غو باندې شاقه کارونه هم کیږي، لرواني اړخه هم ځپل کیږي. د پانتون استاد او ارواپو شمه کټه وځي لنورو معلوماتو سره.
مېرمنه چې خود کفادي یا کولای شي هغه د ژوند ضرورت په خپل لاس راوړي، نو څه باندې دا پر دې به د دې په پر ځان باور ډېر زیات وي، او کولای شي پر ځان باندې حساب وکړي. یعنی یو بل من به هم پکې ور اضافه کوي د رواني له لحاظ چې دوی کولای شي پر ځان باور وکړي. هغه میرمن چې نه دی پر ځان بسیا یا نشي کولای هغه لومړني ضرورت په خپل خپل ځان ته پوره کړي، تبي خبره ده چې یو بل چاته محتاج دي ترسو هغه ته هغه پیسې دي لومړني ضرورت ورکي، او د هغه د مطابق د ذوق او خوخي واخلې. نو هغه مېرمن نه شي کولای چې په خپل خوخه ژوند وکړي یا په خپل ځان ته انتخاب وکړي. کوم څوک چې ورته پیسې ورکوي یا مالی مرسته ورسره کوي، نو د هغه د ذوق او شوق په لقه به اخی چې دا په خپل د انسان پروان یو منفي اغیز لري، ځکه دغه د کالو انتخاب یا د لومړي نیټو کو د انتخاب حق عموما انسان غواړي په خپل ځان ته انتخاب کړي. نو کچیر دا په خپل ځان ته انتخاب کړي، تبي خبره ده چې په دې به یو مثبت تاثیر لري، او دا به پر ځان بسیا مېرمنوي د رواني له هړخه او پر ځان به ډیر باور ولري. کدا سې نوې ته دې برحق ستې چې دا سې یو مېرمن به وي چې پر ځان به باور نه لري، یعنی پر ځان بس یا نوی او نه بشی کولای هغه لمړنی توکي چې دای ضرورت لري په خپل خوخه په خپل سلیقه واخلي، چې دا د هر انسان حق دی چې هغه څه چې دغه خوخیږي واخلي. حتی د کالیو رنگ، خوراک، ځینې شیان انسان غواړي په خپل شوق او ذوق باندې آماده کړي. نو دا کچیر د یو بل چا په لاس کې وي، دا به ډېره سخته وي او په چا منفي اغیزه کوي.
نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ: 00 4 2 2 4 4 6 1. تربیه ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:00 تر 9:00 بجو خبريږي.
اساسي او بشري حقوق.
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. هله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله اوسئ. قدرمن دوستانو، بیا هم خوشاله يم چې د وی ونه پته ری دو سره تاسو په درنو حضور کې حاضر شوم. درنو اوریدونکو، دا ونه د متقاعدینو د حقوقو په تړاو بحث کوو. دا چې د متقاعدینو حقوق یعنی څه، په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې څرغلي، په ملي قوانینو کې څرغلي، اولی او په کوم مواردو کې دغه حق ناقص کیږي، او کچیر دغه حق ناقص کیږي نو متقاعدین د څه کول پکار دي، څوک مکلفیت دی په دې برخه کې چې دغه حقوق ناقص نشي. په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره دی محترم عبدالقادر افغان، افغان حقوق پو. نه دوی ته به په پیل کې خراغلاست ویو. افغان صاحب، په پیل کې خو تاسو خراغلاست ویو، او کچیر دا راته ووایي چې دا متقاعدین حقوق یعنی څه؟
سلامونه او نیکه هیله توخه خور او استاذ او ریدونکو ته. متقاعدین د خپل حقوق نه برخمندي، هغه د افغانستان د قانون په اساس بنه یو کوونکی دولتي چارواکي ته تلوي کله بل فعل ماموریت یا د 15 کله نه پوری چې کار کوي، په میاشت په میاشت په دې پیسو نه پیسې ګرځول کیږي، او هغه د دې په حساب کې الته ذخیره کیږي. وخت چې دوی تقاعد کیږي نو دا خپل حقوق به ترلاسه کوي، هغه پیسې د چا نه دي، نه د حکومت دي، نه د دولت دي، نه د بل چا دي، خپل پیسې دي چې په میاشت په میاشت باندې هغه ته نوازه شوی دي، او په کار د ماموریت په ختم کې به دغه ورته ورکړل شي. هغه دولت باندې یا دولت سره د مغ کار کوونکو امانت ده.
پنړیوالو قوانینو او اسنادو کې آیا د متقاعدینو د حقوقو په تړاو اثرغلی کڅنګ
د ټولې دنیا په ساته باندې که څوک په خصوصي شرکت کې کار کوي که په دولتي شرکت کې کار کوي، دا حق محفوظ ده، دا حق نوازه کیږي، هغه به ورکول کیږي، هغه به اخلي په خاطر دې چې عمر چې تیریږي هغه د کار توانایي له منځه ځي، او دا د ولسي او دولتي کارکوونکو لپاره یو مسؤلیت ده او حق حق ده.
د افغانستان په قوانینو کې څنګه افغان صاحب؟ البته د کار په قوانینو کې دغه موضوع تر کوم حد پورې چړل شوی؟ البته د متقاعدینو د حقوقو په تړاو اثر اغلی.
د افغانستان په کار قوانین کې دا واضح ده، د افغانستان په مقرره د کارکونکو کې دا واضح ده، د متقاعدینو مقرره لري هلته واضح ده، په اساسي قانون کې د مامورینو لپاره دا چې شته. په ټوله معنا باندې دا قانوني اړخ نه هیڅ ستونزه نه لري، قانونی تضمین هم ورسره ده، او پیسې هم خپل پیسې دي، باید هم ترلاسه کړي.
افغان صاحب، ولې او په کومو مواردو کې، یعنی د کومو دلایلو له مخې دغه حقوق نقص کیږي؟
هیڅ مورد کې نه نقص کیږي، که په قانون او په اصول او په باندې بحث وشي، چې بس موږ په اسنادو باندې کوو، نو هیڅ اسناد د متقاعدین حقوق نه نقص کوي. دا چې اوس امارت اسلامي ستونزه لري، دوی ډېری د پیسو د نشتون والی ستونزه رامخته کوي، چې موږ پیسې نشته دی، اغلب کابل نو پرته لدی هیڅ دلیل نشته چې دغه حقوق دی یو لازم تم شي باید ورکول شي.
کور ودان افغان صاحب، البته په افغانستان کې د افغانستان غونه په روسه پات ټولنه کې د متقاعدینو حقوق تاسیس څنګه ارزوي؟
افغانستان خو د انقلابونو هیواد ده، دا په مختلفو مرحلو کې وخت کې چې مجاهدین نوښت ورسېدل ډیری خلک هم دغه ستونزې سره مخ وو، بیا چې نوی حکومت جمهوریت ریوان لاندې بیا هم دغه ستونزې وې. اوس هم چې دا نوی بدلون راغلی دا ستونزه ده، نو مشکلات یې دا دي چې موږ یو باثبات هیواد کې اوسېږو. انشاءالله چې دا به هیڅکله هم نه نقد کېږي او هر څوک به هم به خپل کار کوي او د کار په ختم کې به خپل حقوق اخلي.
دا چې د متقاعدینو حقوق ناقص نشي او متقاعدین ته خپل حق ورکړ شي، دلته څوک مکلفیت لري؟
دولت مکلفیت هم دا دی چې دولت د دغو چارواکو چې تقاعد ته سوق شوي دي دوی پوره وړی ده، دولت امانتوان ده، د دوی پیسې راستنې کړي دي، هلته ورته سپما کړې ده، هغه باید وساتي او د ماموریت په ختم کې باید هغه ورته ورکړل شي. نو که هغه نه واړه ماشومان پاتې ښځې پاتې دغه په وفات کې هغه حقوق هغه ته انتقالېږي، یا د ماموریت په وخت کې څوک دغه شي، دا دولت حق ده چې دا سپیناوی وکړي چې هغه حقوق چې را دغه شوي دي دا د وثیقې په اساس بنې، د اسنادو په اساس بنې، هغه مستحق پاتې کورنۍ غړو ته ښځې ته او د اتلس کلنۍ نه وړوکي ماشوم ته باید دا حقوق ورکړو شي چې هغوی په خپل ژوند سنبال کړي. دولت حق همدغه ده، امانت باید خیانت نه کړي.
که چیرې د متقاعدینو حقوق هغه چې په هر موضوع کې وي او د هر چا د خوانه وي ناقص کیږي، نو خپل متقاعدینو ته څه کول پکار دي؟ یعنی دوی باید څه وکړي ترڅو دغه حق ترلاسه کړي؟
اول چې دا د متقاعد کلمه خدا متقاعد یعنی سپینګیر یا سپینسر مور او سپینګیر پلاری دی، توانه نه لري، فقیر ضعیف د جسمی لحاظ هم نتوانه، نو دوی نه دلاسه څه نه راځي، خو دوی به هم دا خپل اعتراض کوي، دوی به خپل غږ پورته کوي او خدای دې چارواکو ته توفیق ورکړي چې دوی چې څلوېښت کاله د دې وطن د خدمت او د ولس لپاره د خدمت جوګه شوي دي دوی ونه ځوروي، دوی برعکس دوی ونازوي، دوی یوه لحظه تم نه کوي او دوی سره ښه چلند کوي. نو هغوی د لاسه څنګه راځي؟ د یو سپینګیر یو سپینسر یو سپینګیر بوډا سړي د لاسه خو څنګه راځي؟ نو دا خدای دوی ته توفیق ورکړي، هغوی به څه وکړي، هغوی به همدا غږ پورته کړي او خپله غوښتنه به اوروي.
کور ودان، البته د متقاعدینو د حقوقو په تړاو افغان صاحب استاس نظر غواړو.
زما نظر همدغه ده چې د چارواکي دي د رحم ترحم نه کار واخلي او د دوی دغه د کړي ماموریت او د زحمتونو درناوی دی وکړي او د دوی حق او حقوق دی هر څه زر ورته وسپاري، که مالی ستونزه ده، که هره ستونزه ده، دا د دولت پورې تړلې ده، دا د دوی ملامتیا نه ده، دوی کار کړی، دوی د خپلو پیسو نه پیسې امانت پرېښي دي، وضع شوي دي ترنه هغه پیسې دي، خپلې پیسې باید ورکړي، څوک د چا پوروړی که دا شتمن وي که فقیر خو بالاخره به یې ورکوي، ارومرو به یې ورکوي، هغه چې په ښه سلوک بنې، په ښه طریقه بنې او په ښو اخلاقو سره یې ورکړي، نو هغه پور به ښه ادا شي. پرته له دې خدای دې د ټولو سره ښه وکړي او دغه ستونزه چې نن سبا ډېری متقاعدین څه نارینه او څه ښځینه د فقر او بېوزلۍ سره لاس و ګرېوان دي، نو خدای دې په چارواکو باندې رحم وکړي چې د دغو لاسنیوی په دې راتلونکي ژمي کې حتما وشي، چون یو کال یو نیم کال دا دویم کال ده چې دوی د خپل حقوق نه دي ترلاسه کړي. ډېری کسان زه پېژنم د ژوند له کبله د په ټولو برخو کې د خورا زیاتو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. الله مو ساته، خوشحاله اوسې.
ډېره مننه کوم کور ودان افغان صاحب. قدر مناوریدونکو، تاسې د عبدالقادر افغان حقوق پو خبرې د متقاعدینو د حقوقو په تړاو واورېدې. نو دا به د دیوانۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو ډالۍ کړه. تر بیا چې د خیره په نورو خپرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو. تاسو ټول په لویه لاس پارو. الله مو مل شه. ښاد او بریالي اوسئ.